د وایس امریکا دیوا د خبری خبرونه سرټکی د خبر پکن فاده وزراله په مشره صوبایي کابینه په کورما کې د تلپاتې امن او ثبات د بحالې لپاره د یو بشپړ پلان منځوري ورکړې او ویلي د کرکې خورولو د لارې تشدد کوونکي به ترهګر ګرځول شي. په سیمه کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ شخړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 133 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت او د شماریات وفاقي ادارې په ملک د ګرانې د کمې دا وکړي خو عام خلک وایي هیڅ ارزانی نه دراغلي او د توکو او نورو شیانو بیې مسلسل په بره روان دي. د امریکا د صدر جو بایدن انتظامی 13 ورځ په چین نوې برامدی کنټرولز پر ځای کړي چې تر مخه یې چین ته د جدید سیمی کنډک جوړونکي آلاتو او د لوړ بینډویت کمپیوټر میموري په خرڅولو بندیز لګېدلې دی. چین هم امریکا ته د بیلابیلو مقصدونو لپاره کاریدونکي شیانو باندې بندیز لګولې دی. د امریکې نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړې د 3 جنوري 2025 پورې چې د صدارت څوکۍ سنبالوي د دغه وړاندې که په غزا کې موجود یرغمالیان خوشي نه کړل شو نو زموږ باید د سختو نتیجو سره مخ شي. دا و د خبرونو سرټکی. د تفصیل لپاره ټیو سره اوسئ. گرانو کتونکو ستړی مشه، دا د وایس اف امریکا ټیو ده. نن د سه شنبه 9 ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 3 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن لس، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخینې 12 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې زه ارباب محمود علي تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو، کتل یې مه هېروئ. خوړم به تاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کورما کې د تلپاتې سولې لپاره نوو چک پوسټونو جوړولو، د ملیشیا ځواک پر ځای کولو او مرګ شوبله سره مخ شو سره د مالی مرستو اعلان کړي. د کورمې په اړه د حکومتي او مقامي مشرانو په کوښښونو کلاري رامخته شوې. د کورمې اوسیدونکو وایي د لارو د بندېدو په وجه دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو د خبريال فرید شنواری په رپورت کې ګورو.
دا د کورمې ضلع پړه چینار هغه بازار دی چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه له تیرو څو ورځې راهیسې نه لیدل کیږي. دوکانداران وایي لارې تړلې پرتې دي او د دې د لاسه مارکیټونه تش پراته دي.
دلته یې سامانو قلت دی، هیڅ شی هم نه ملیږي. 12-13 دن شو سلیاره باندې او تاسو لیدای شو هیڅ شی هم نشته. په بارډر لاین هم باندې او نور سامان او دلته آټه ماټه سبزي هوی سم نشته. او تقریبا 12-13 دن مخ کې راتلب د هغه د کنوای سیستم سره اوس هیڅ هم نه رسی. دکانونه هم هغه د کاروبار هم خراب دی. ټول اسه در هم بر هم دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د دسمبر په 2 د کابینې په غونډه کې شو پریکړو په اعلامیه کې ویل شوی کورمې د شخړې هوارولو لپاره یو بل لوی جرګه جوړوي او دا جرګه به تر هغې هلته وي تر څو چې امن په ځای کړی شوی نه وي. د کورمې ځایي اوسیدونکي وایي د 21 نومبر راهسې په سیمه کې زده کړو مرکزونه تړل شوي وو او پرون یو ځل بیا پرانستل شوي دي.
نن تقریبا 11 ورځې بعد ایمو کومې تعلیمي ادارې وي او نورې سرکاري ادارې هغه خلاصې شوې. خو بدقسمتۍ سره موږ کله سکول ته لوړو نه څورا پرایویټ سکولز دي او ګورنمنټ سکولز دي هغه کې د بچي تعداد نه هونې کې برابر وو او د سراسرا د سکول د بچي تعداد یا نه هونې کې برابر وو. هغه واجې نه مین واجې دا دي چې څنګه لیارې باندې 50 یا 60 دن نه فیول ستانه افیول واجینه د استادانو او د بچیو کوم رصد دغه اسکول ته نشي کیدای.
وزیر اعلی کابینی غونډه ته په خپل وینا کې ویلي په کورما کېټل پړه چینار لارې د خوندې کولو د پاره به 15 چوکۍ جوړوي او په سیمه کې به ټوله شخصي پوسټي یا مورچی رنګوي. د دسمبر په 2 د پښتنو قومي جرګې غړو په خپل یو پیغام کې ویلي نن د دسمبر په 3 به جرګې غړي کورمی دوره کوي او هلته به د دواړو ډلو ترمنځ تیږي ایښودو وروسته د شخړې تلپاتې حل راوباسي.
د کورمی امن امان حواله سره سو پورې د لوکل کمیونټیز مشرانو هم د اهل تشیع توری بنګ شکوامو هم د اهل سنت مشرانو منځ جاین جرګه نه وشوي. نو ما سره خیال له څو پورې هغه پورې په کورم کې امن امان یا د ماحول درست کولې کې ټایم لګيږي. نو کوشش دا روان دی چې ان قریب دوه درو ورځو کې کرمې سطح باندې یوه غټه جرګه وشي چې سره دا کوم ټل پره چنار مین روډ دی چې دا هر قسم سامان ترسیل لوګه د پاره د کلاو شي.
د پښتونخوا د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ورکړی شوی خبر کې ویل شوی په کورمه کې د 28 نومبر نه پس په بیلابیلو پیښو کې 115 تنان وژل شوی او 115 ژوبل شوی دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه پوګي دیوا سره اوسه تاسو ته د پولیو په حق له هم یو رپورت وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه رامخته شوی دي. چرته زما دیوا سره اوسه رازو یو بل مرکه تاسو پام راګرځو چې د کورمې د روستي صورتحال او د خیبر پختونخوا د حکومت د حل زلو په اړه د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې د دیوا همکار نوشروان کلندر په پیښور کې آزاد خبريال او په یوټیوب خپل چینل لرون کی فدا عدل سره خبرې کړې وي. یو واری بیا ورته تاسو پام راګرځو.
اوس تازه صورتحال دا دی چې مورچې چې کومه خبره کوي چې په مورچه کې خلک ناشتي فرقې ناشتي یو بل باندې ډزې کوي. هغه ډزې چې کومې دي هغه باندې شي دي د اتوار د ورځې نه اتوار په پیر او دانن ورځ چې تیر شو لږ مونږ دا ویل شو چې نسبتاً هلته سکون دی. اوس هم داسې ځینې علاقې شته دي چې په مورچو کې خلک ناست دي. داسې نه ده چې ټولې مورچې خلکو نه خالي کړې شوې دي یا دلته سیکیورټي فورسز یا پولیس یا فورس چې کوم دی هغه ناست دی. دا خبره مکمل توګه باندې ټیک نه ده. په دې چې ځینې علاقې داسې شته دي چې هلته اوس هم خلک ناست دي او ځینې علاقې نه داسې وقتاً فوقتاً د فائرنګ آوازونه هم راځي. خو پای کې د نقصان جانی نقصان خبرې خبرونه چې کوم دی هغه هلته نه راځي. چې کوم سلسله یو څو ورځې نه په کورمه کې تیر شو نو ظاهره خبره ده خلک چې کوم دي ډېر زیات د یره ښکار دي. بازارونه چې کوم دعوه کېږي د انتظامیه طرف نه حکومت طرف نه چې کولاو شوي دي مکمل توګه باندې بازارونه کولاو شوي نه دي. یو خو مونږ که د پاره چنار خبر وکړو که د صدرې خبر وکړو دلته نسبتا بازارونو کې زیات چهل پهل دي. سکولونه سرکاري ادارې هم سرکاري دفاتر چې کوم دي هغه هم کولاو شوي دي.
تاسو وای چې یاره یارشتی او اوس هم چې کوم دی دغه سیمه کې په مورچو کې دا څنګه چې ټوله مورچې خالی دي خلک پکې بیا هم ناست دي. خدای صوبایي حکومت طرف نه بیان راغلی چې د صوبایي کابینې غونډه شوې او په هغه کې د یو پوره منصوبې چې کوم دی هغه منظوري ورکړې شوې ده. د منصوبه کې څه دي او آیا دا منصوبه به مستقل امن باعث وګرځي په کورمه کې؟
کله درسه په دا مسله زویم چې نه وفاقي حکومت حل کولای شي او نه صوبایي حکومت حل کولای شي. بهر نه مسوک نه راځي دا مسله چونکه د دوا فریقین ترمنځ د دوا مسلکونو ترمنځ ده. دا مسله به په خپل حل کوي وفاقي حکومت چې ظاهر خبره ده وایي چې د امن او امان صورتحال برقرار ساتل ده د صوبایي حکومت کار دی. صوبائی حکومت چې کومه غونډه شویلا د صوبائی کارنې نو پای کې کوم فیصله شوی او پای کوم داسې فیصله شوی دي چې ما ته نخ کاری چې هغه دومره زر عملی کړي شي. یو خو د مورچو خبره ما ته سوکړه نو هغه فریقین چې هغه وایي چې موږ نه به وسله تاسو سنگالې اوس دا خبره په دې کابینې اجلاس کې شوی ده چې خلکو سره چې کومه غټه وسله ده هغه به حکومت هغه نه اخلي نو دا ما ته ممکن نه ښکاري. خلک خپل ډیفنس لپاره هم وسله ځان سره ساتل غواړي. دا علاقہ هم داسې ده د دې علاقې تاریخ هم داسې دی. اوس هم ما چې تاسو څنګه مخکې وایي چې د جری فضا دا خلک دې ته تیار نه دي چې هغه خپل وسله حکومت ته ورکړي. نو په دې کې کدا څو غوري د خلکو نقصان هم شوی دی. خلک غوښتنې هم لري خلک د جاني نقصان یا مالی نقصان چې کوم دا غې کمپنسیشن هم غواړي. خو صورتحال ما ته اوس داسې ښکاري چې په دې معامله کې هم لکه سیاست وشو. صوبائی حکومت ټیکته چې هغه اوسار نو یا هغه سره وخت نو د خپل احتجاجونو نه اوس چې هغه احتجاجونو نه صوبائی حکومت فارغ شو نو سره څه توجه ورکړی تاسو بیا دي چې یو سرکاري وفد پارا چینار ته تللی وو سدی ته تللی وو پای کې آفتاب عالم وزیر قانون وو مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف وو هغه نه پس بیا وزیر اعلی تللی وو خو کوهاټ پورې تللی وو هغه ته اجازت نه ملو شوې چې هغه د پور میز لري تر راشي دې نه پس گورنر صاحب پختونخوا یو سیاسي جرګه بوتله هغه هم کوهاټ پورې تللی وو هغه ته هم اجازت نه ملو شوې چې کور میز لري راشي دلته چونکې صرف د دوه مسلکونو خبره نه ده دلتا ترهګر تنظیمونو موجود کی هم شته تاسو په د افغانستان سره ډیر زیات نسېواله لري کورما ضلع چې کومه ده نو ډیر زیات چیلنجز دي هغه ترهګر تنظیمونه چې کوم دلتا په ماضي کې سرګرم یا فعال پاتې شوي دي هغه ته اوس یو ځل بیا مکمل او شوه چې دې موقع نه فائدہ وځي کی او دلتا خپل شتون چې کوم دی هغه
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وقګ کې چرته زه ما تاسو ته یو بل رپورت په وړاندې کوم چې په پیښور کې د امریکای سفارت د پیښور او د مردان سره پاسه درې سوه طالب علمانو د زده کړې د انګریزي ژبې او د ډیجیټل زده کړې په ورته خو د لیکيږي د شپږ میاشتې پروګرام به وي دا رپورت هم په دې خبرونه کې لرو رازو یو بل رپورت ته چې د بلوچستان په حق لري هغه تاسو ته وړاندې کوو چې د چمن پرلت د کمیټه وایان دیوته ویلي د چمن علماو یوې ډلې د دوی نه د 3 دسمبر د احتجاج د زندولو غوښتنه کړې ده دوی دغه احتجاج د لږ وخت لپاره زندول دي خو پرلت به یې دوام ولري په دې اړه نور تفصیل د چمن نه د دیو د خبريال نعمت الله سرحدي په رپورت کې ګورو
پرلتوالو د سبا یعنی د دسمبر د سلریمې ورځې په ورځ باندې دلته په چمن کې ولوی احتجاجي لاروین او د چمن د زلې کمپلیکس ودانې مخته د احتجاجي پرلته وهلو اعلان کړی وو او سم د ستي نور احتجاجونو پریکړه هم کړې وله خو اوس دغه وخت دغه پرلته شدید دلته د علما د سیمې د علماوي کمیټې رااله هغه کمیټې د سر خبري وکړلې سپاغه کې شامل یو جید عالم دین شیخ مولانا لاجور صاحب په دغه محل ووی وی دی بیا هم ماستر دغه وخت د چمن د پرلتس کم ترجمان دی او صادق سرغزی موجود دی د مشتوه ایس اې د علماء غلی او سهالات دغه
د سبا د ورځې احتجاج مش پدې بڼه مؤخره کوي مرتوی م کوي چې دا علماء کرام یو کردار کې ادا کی زمجو د سرکار در ما بینز یا زمج کوم مطالبه ده کردار ادا کی کچيري کردار نو سو ادا د خپل کوښونه نو کو د پښتونوالي هم د مرکی افغان طالبان
موجود دی د بمشته وای سي دغه احتجاجي سبا د ورځې احتجاج تاسو مؤخره کړی پرلت روان وي
ډیر مننه پرلت روان وي او پرلت ختمیدونکې نه دی در هغه ساته پوری چې زموږ هغه مطالبات چې کم په مخ کې پراته دي هغه سرته نه دی رسیدلی او دا نن چې موږ لکه علماء کرام رالو موږ د دې ډېر احترام وکي او د دې سر موغخ د دې چې کم پیغام سره وړي او هغه موږ سره و مانی او د دې لپاره د آینده لای عمل لپاره موږ پرلت کمیټې چې کم ملتفال ګوندونه او تاجر لغړی اتحاد دا ټول نن مخستان فورن پر دې باندې زموږ یو اجلاس د محترم مشر اظهر خان اڅکزي سره دی. هغه کې اجلاس بعد به بیا موږ نور ګامونو ته خپل
دغه وو دغه پر لټ سبا ورځ کوم دی احتجاجونو هغه دی وزنډول د دې متعلق دی خبرې وکړلې کوته وکتل سي د حکومت دریسته حکومت وسم پر خپل پریکړه باندې ولاړ دی. پر چمن سرحد باندې د پاسپورت کومه سلسله ده د ویزه هغه غره کم شروع ده روانه ده خلک پر پاسپورت او پر ویزه باندې تګ ورته کوي. د دې کوم غوښتنه ده چې د کارت پر تذکره دي تګ راتګ اجازه ورکړي سي حکومت وسم نه مني. خو دغه د پرلت کمیټي وایي دا خبره کوي چې د وسم خبرو سره روان دي چې د چمن د خلکو د روزګار او د پر چمن شاته کارت د بلدک پر تذکره باندې پر د چمن سرحد باندې تګ راتګ اجازه ورکړي سي د دې خبرې روان دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه غواکې تاسو کوغړې چې دا نیخ پنیغه په ډیجیټل پانه باندې هم د خبرونه وګوره نو تاسو د دیوا فیسبوک پانه ته هم تلشه وی او دیوا یا د دیوا ویب پانه ته divanews.com باندې تاسو تلشه او هغه کې نیخ پنیغه باندې د خبرونه کتل هم شه دغه سي انستا باندې او په خوانی ټویټر یعنی ایکس باندې هم تاسو د تازه خبرونو رپورټونه او د سیمې د خبرونو خبرې دلې شي. را به شو خپل تفصیلي رپورټونه ته چې سیډونکو وای چې په بدلیدونکو نړیوال نظام کې پاکستان د چین او امریکا سره د اړیکو سمبالولو د یو ستونزمن حالت سره مخ دی. د پاکستان ګوندی هندستان د امریکا په ملاتړ خپل توان سی واکړی او د چین سره یې هم خپل اړیکو ته دوام ورکړی. سیډونکو څه نظر لري تفصیل یې د اسلام آباد نه د دیو خبریاله رابیا پیر په دې رپورت کې شریکوي.
د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ اسلام آباد د سوری لاندې د پاکستان او د نړۍ پرمختللي نظام تر عنوان لاندې یو غونډه وسوه چې پکې سیړونکو ویل بدلیدونکي نړیوال نظام د پاکستان لپاره ننګونې او فرصتونه دواړه راوړي. پاکستان په سیمه کې د توازن ساتلو په ترڅ کې له چین او امریکا سره د اړیکو اداره کولو له سخت کار سره مخامخ دی، په ځانګړي توګه په داسې حال کې چې هند د امریکا په ملاتړ پیاوړی کیږي.
تر ټولو لوی چیلنج د پاکستان بهرنۍ تګلاره ده. که څه هم ویل کېږي چې په بهرنۍ تګلاره کې به سیاسي او امنیتي ګټو پر ځای خپلو اقتصادي ګټو تر لومړیتوب ورکوو، خو پاکستان ته به په دې ډېر کار کول وي چې د سیمې د هیوادونو سره خپلې اقتصادي او نورې اړیکې ښه کړي. دویم لوی چیلنج د چین او امریکا سره متوازن اړیکې ساتل دي چې یو لویه مسله ده، ولې چې په ډېرو حساسو معاملو اکثر پاکستان دواړو اړخونو لخوا د فشار لاندې وي.
څېړونکو زیاته کړه اقتصادي وده د سیمې د امنیت سره تړلې ده. د هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د خلکو پر ژوند ډیر بد اغیز لري. پاکستان، هندوستان او افغانستان ترڅنګ د نورو ګاونډي هیوادونو د یو بل سره اړیکې شکول د اقتصادي رابطو زیاتولو لارې جوړولی سي.
توازن ساتل د دې لپاره ضروری دي چې په سیمه کې د امن او استحکام وي. کچره په سیمه کې توازن اونې ساتل شي نو موږ په هیواد کې مسلې زیاتې دي شي. موږ د هندستان سره درې ځله جنگیدلی یو، بل په افغانستان کې حالات هر کله غیر استحکام شوي چې لامل د سیمې استحکام باندې اغیز لري. نو پاکستان به هڅه کوي چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې نه کړي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر پر معاملې د مودې راهیسې اړیکې توجنې دي. دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد د ترګري تورونه هم لګوي. خو د سیړونکو ویناوې چې د خلکو شیګړه به پدې کې وي چې د خبرو لالارو دغه معاملې هوارې کړي سي.
پاکستان او هندستان دواړه جوهري هیوادونه دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی د اړخ ته به هم پام را ګرځول وي چې آیا هندستان سره څنګه اړیکې په راتلونکي وخت کې ساتل دي.
څېړونکو دا هم وویل لکه څنګه چې سیمه ایزه قدرتونه خپلې اړیکې بدلوي، پاکستان هم اړتیا لري چې خپل ډیپلوماسي ته وده ورکړي. د خپل امنیت او اقتصاد ساتنه وکړي، د لوی طاقتونو سره کار وکړي او خپل اقتصادي ودیته په ځانګړي توګه پامره وګرځوي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
گرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکه چرته زما یو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوم. داغه نه پس په مونږ د شام په حق له خبرې اترې کو. د وایس اف امریکا د کوردی سرویس سروان کاجو مونږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی، سره به خبرې اترې کو. خدای نه مخکې د پاکستان په حق له یو رپورٹ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت او د شماریات او وفاقي محکمه چې د روان ما نومبر په میاشت کې د ګرانې کچا 0.9% تا ښکته شوې ده. د تیر کال اکتوبر په میاشت کې دا 0.2% خودل شوې و. اقتصادي ماهران وایي تر سوچې د خلکو په آمدن کې اضافه ونه شي، تر هغه په ګرانې کې د کمې داوي هیڅ معنی نه لري. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبريال ارشد حسین پر رپورٹ کې ګورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې تر مخه دا په تیرو شپږنیم کلونو کې د ګرانې تر ټولو ښکته کچه ده. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب د ګل پرز د خزانه لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي چې په پاکستان کې د ترانسپورت په کرایانو او د تیلو په نرخونو کې کمی راغلی او ورسره د خوراک څښاک فیزونو بیې هم په ښکته تللې دي. ولې عام خلک په ګرانې کې د کمی په اړه حکومتي دعوې ردوي؟ د نومبر په میاشت کې د خزانه مرکزی وزارت لخوا جاری شوی شمیرو کې راغلی چې په خاري سیمو کې د ګرانې شرح د 0.4% نه کته 15.2% ته تللې ده. او هم دا شان په کلیوالو سیمو کې دا کچه د 0.5% نه تر 0.3% پورې غورځېدلې. خو عام وګړي په دې شمیرو لا هم باور نه کوي. او په اسلام آباد کې کارکونکي چمیار اعظم خان وایي مونږ خو په ګرانې کې راغلي کمی نه دی محسوس کړی.
نو کور کرایانې خو چې کوم دی یو په دوه باندې ګرانې شوي دي. دغه شان چې کوم کرایانې دي هغه ببره باندې دي چې طبقته باندې رانللي او هر یو شی ببره باندې روان دي. لږ اوسه پورې مونږ داسې چین لري دی چې مطلب هغه پخکته باندې راغلی دی.
اقتصاد پوهان وایي د تیر کال په مقابله کې سږ کال په ګرانې کې کمی نه دی راغلی، بلکې په ګرانې کې د اضافه رفتار رو شوی دی. نو ځکه عام تن ته د دې کمی اثر نه ښکاری.
یې انفلیشن کا تیزی سے کم ہونا
کسا هم په ګرانې کمی د اقتصاد خکېتو اشاره ده. خدا په کتل کېږي چې څنګه د خلکو په آمدن کې اضافه وکړي شي. راتلونکي روزو کې د سټیټ بینک د مانیټرینګ کمیټې غونډه کېږي چې د سود شرح د موجوده 15% څخه راکم کړي، ځکه چې کده سود شرح کم شي نو هره به په اقتصادي وده کې اضافه کیږي. او چې کله په اقتصادي وده کې اضافه وشي نو بیا به د خلکو په آمدن کې هم اضافه راشي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2مه د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې ویل چې ګرانی په 13 میاشتو کې تر ټولو کمې کچې ته رسیدلې ده. او دای د پاکستان لپاره یو ښه خبر بللې دي. او ورسره دا امکان هم څرګند کړی دی چې مرکزی بانک په خپل راتلونکي غونډه کې د سود شرح نور کم کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږی. په وروستو ورځو کې د شام د نن مخالفه ډلو د هیواد غټ اقتصادي خار الیپو نیولې ده. هم د دې تر څنګ د صدر بشار الاسد او د ائتلافیانو د خوا هم عملیات دوام لري. دا وخت د وایس اف امریکا د کوردی سانګې خبريال سروان کاجو په سټوډیو کې زموږ سره ملګری شوی دی. د شام د وروستي حالات په حق له دوی سره خبرې اترې کوو. ګډ افټرنون سروان.
Thank you very much for taking out time and talking to our audience about Syria. My first question is like about the different militant groups and rebel forces. Who are these and how important is the new development in Aleppo?
Sure, thank you. Well, there is a coalition of rebel forces and some other militant groups outside of that coalition that have joined for this operation that started on November 27th with the goal of taking as much territory as possible in northwestern Syria. Of course, this is a major escalation because this is the first time actually since 2016 that an attack of this scale has happened in Aleppo. And Aleppo is the second largest city in Syria, and it's also considered as the political capital of the country. So it is a huge deal on so many levels, both politically, economically, and definitely militarily.
ګران کتونکو زه به تاسو ته د دوی خبره ترجمه کوم په پښتو کې. به هم دی وای چې په 28 نومبر باندې دا نوې عملیات شروع شو یا هلې ځلې شروع شوې د کولیشن یا ائتلاف د مخالفینو ډلې چې دي یا ډلې دي او نور وسلوالې ډلې راوځي شوې دي. او په 28 نومبر چې کوم دا عملیات تیر شو نو دا د 2014 وروسته د ټولو نه زیات زور وربو. او په دې کې دوی شمالي شام چې د هغه علاقې چې زیات نه زیات علاقې دوی هڅه کولې چې دا ونیول شي. الیپو چې دینو د ډیر اډخونه لري او ډیر اهمیت لري. یو دا چې دا د شام د دویم د ټول لغټ خار دی په سیاسي توګه باندې. دلته کې د دې ډیر سیاسي اهمیت هم دی, سیمایزه اهمیت هم لري, او د دې سره سره اقتصادي اهمیت هم لري. نو دا خپل په خپل ځای باندې د دې یو خاص اهمیت دی. My second question is it's about Syrian president. For the Syrian president, Bashar al-Assad, with the help of allies and supporters, had held his control. Are the current advancements present any new challenges to the Syrian president?
Sure, this is a very good question because rebels, these rebel forces, and I would like to talk a little bit about who they are. We're talking about the largest group within this coalition, and it's called Hayat Tahrir al-Sham, and it's a former affiliate of Al-Qaeda. Of course, in 2017, they severed ties with Al-Qaeda and went their way basically to become a local jihadist group in Syria and focus on fighting the Syrian regime. But the rest of the groups involved in this operation are Syrian groups that are backed by Turkey. Some of them were actually established by Turkey with the purpose of both securing some areas in northwest and also attacking Kurdish forces elsewhere in the region. And they also participated in some previous offensive against the Kurds. Now, for Assad, of course, with everything that has been happening in the Middle East since October 7th, 2023, a lot of the focus of Assad's allies, being Iran and Hezbollah and other Iranian-backed militias in the region, have shifted towards Gaza and Lebanon. So Hezbollah, for example, which supported Assad for years since the beginning of the civil war, had to redeploy some of its troops in Syria to Lebanon to focus on the fight against Israel. Same thing with other Iranian-backed militias, and Iran itself that has been preoccupied with this conflict with Israel. So the rebels took advantage of this, and realizing that the momentum is shifting in their favor, and attacked Aleppo. And they were correct in their calculation because the regime was not able to protect the city on its own and in the absence of Iranian and Hezbollah troops.
دوی دا خبر وکړه دینه ما پښتنه کړې و چې د اوسنی صورتحال تک وکتل شي نو د صدر بشار د شام د صدر بشار الاسد او دغه ائتلافان لپاره د نوې پرمختګ چې د مخالفینو دی په الیپو خار کې د سمره اهمیت لري یا د پرستونځ پیدا کول شي. هغه وی دا یو ډېر اهم پرمختګ دی او اهمه پښتنه ده. هغه چې دا اوستونځ پیدا کول شي, خو د دې کوکتل شي دی و چې د ریبل یا مخالفین کسان څوک دي و چې د کې د ټولو نغټه ډله چې دا طاهر الشام نومیږي غدا القاعده سره مخ کې وا په شام کې وا بیا دغه نه جدا شوی وا او د غټ ټول نغټه وسلواله ډله د جهاد ډله جوړه شو جهادي ډله جوړه شو بیا د دې کې زنی کسان چې اغه ترکی دغه مرسته کوي د زنی وسلواله ډله ترکی هغه کسان د دې لپاره مرسته کوي چې اغه زنی علاقه باندې قبضه وکي یا اغه په خپل واک کې وساتي د شام زنی علاقې او په کوردیان چې د ترکی مخالفین د کورد دغه خلاف هم دا کسان وو کارلو شي دوی هم پر مختب هغه د غزا د صورتحال و چې کله منځلي ختیس کې جګړه شروع شو نو حزب الله چې د ایران لا تړي دي هغه ځات خپل وسلوال هغه لبنان ته بوتلو او غزا ته بوتلو د هغه د وجنه او دغه سید ایران خپل د اسرائیل سره شخړه څه سیوا شو نو هغه خپل کسان ته نو وستو نو دغه ځای خالی شو بیا چې د مخالفین کم کسان وو نو هغه د دې نه غنیمت تو ګڼلو د دوی د صورتحال ځان ته خپل ګټه وګڼل او د دې نه چې بیا فائدہ واغستا او هغه د پرمختګ کړل نو دا د لاقای صورتحال د وجنه دا صورتحال مونته مخامخ شو ماي لاست کوېشن اند ثرد کوېشن از کیپینګ دی اون ګوینګ سچویشن اند وایډ ریجنل اند انټرنیشنل انټرېستس ان مایند واټ ډو یو فورسی دی کمینګ ډیز مانث اند ایئرز فور اورډینری سیریانز
Well, as you know, there are too many international actors involved in this. You have the Turks, you have the Iranians, you have the Russians, you have the Americans supporting Kurdish forces, and you have a lot of local militias that are active on different fronts. So this is definitely complicating this, the entire situation. The battle for Aleppo will determine the future of the Syrian conflict, even if it doesn't lead to a regime collapse in Damascus. It will certainly change the dynamics and the trajectory of the conflict. For the people, we already see that people have already felt the impact of this conflict. We have nearly 200,000 displaced people because of this conflict. And this is a very diverse region. So you have a Sunni majority in Aleppo, and you also have some Christian elements, and you have Kurdish residents all living in different parts of Aleppo. Some of them have already been moving. So this will certainly increase the tensions that have already existed between the different ethnic and religious groups in northeast Syria in particular, but in Syria as a whole. If anything, this will definitely complicate prospects for a peace process in Syria.
اوکے زه به اوریدونکو کتونکو ستاسو لپاره د ترجمه کوم چې دوی سوال چې هغه به چې دا الیپو کې دا صورتحال څنګه پاتې کیږي پر اتونکو رجو کې نو دا به فیصله کوي د راتونکو په اړه چې دغه ځکه چې هغه وی نړیوال دي سیمایزه د هغه ملکونو مفادات هم په دغه ځکه کې موجود دي دلته کې بیا د شیا او سنی خبره هم راشي چې سنیان دي او شیاګان دي دغه استونزه پکې راشي خو دا اوسنۍ جګړه چې کومه توند شوه وا پالی په باندې وخت لا سکول مخالفینو نو د هغه د لاسه دولکه پورې خلک چې دي هغه په کور دننه به کور شي وو نو دا به کتل وی په د کې سیمایزه نړیوال او بیا خپل په دننه پکې فرقیزه داغي مفادات هم په دې کې شامل دي خدا به د الیپو سسرته حال جوړيږي نو دا به راتلونکي فیصله کوي ثانک یو سو مچ فور کمینګ ټو دی سټوډیو اند ایکسپلینینګ ایوریثینګ اباوت سیریا ټو اور اودینس
ثانک یو اوف کورس ثانک یو سو مچ
ثانک یو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسي خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه اوګه په یوکرين د روس د يرغل نږدې درې کاله وشو د دې له عمله د هواد هوایي رابطې ختم شوې دي او زیات چلند د ځمکني ترانسپورت تلار کیږي په دې وجہ د ټرکونو د ډرایورانو ضرورت سیوا شوه او د خزوتا د روزګارونو نوې مواقع په لاس ورکړې دي د کایف نه د وایس اف امریکا خبريالا لیسیا باکلیټس په خپل رپورت کې وایي چې د یوکرين په سلورو خارونو کې د خزو د پاره د تربیت پروګرام پیل شوه چې لامل یې د جنگ ختمېدلو وروسته به هم دوی روزګارونه ولري. دا رپورت د دیوه همکارا نګینچا وړاندې کوي.
خواوشا دو میاشت لا پاتې دي صدر ټرمپ ته چې د وایټ هاوس په صدارتي څوکۍ بکینی شلم جنوري باندې او د دین مخکي هغه خپل ډلم جوړول شروع کړی دي چې د منځني ختیځ لپاره پکې هم نمائنده ټاکلې ده او هغه د خپل صدارتي کمپاین په وخت هم دا خبره کولې شي د چې کله په واک کراشي نړیوالې جګړې به ختموي کم کچو د منځني ختیځ جګړه وا پرونه باندې هغه ډیر زیات واضح احکار غواخ وو هغه چاته کم چې د اوم اکتوبر تیر کال باندې اسرائیلی امریکایی او د نړۍ دیوش پر هوادونو خلق يرغمن کړي وو یا غوا کړي وو یعنی حماس او وای چې دا خلق د پری خو دل شي کدا پری نه خو دل شو ناغه بیا غوا کړي دي چې د اور رمبي وبليږي یعنی جګړه بډې تیز شي او دا وای چې بیا بد د لپاره مقنوي وسوم يرغمریان چې دی هغه د حماس په لقه کې دي یوش پر غو را پری خو تیر کال زنی په کمډه شي هم دي او دا بیان هغه دغه وخت ورکو کله چې پرون په دې جګړې په وخت باندې یو يرغمل شوی تن د جګړې په وخت وجل شوی او دغه تن چې د امریکایي وو نو دا د سیړونکو سره چې مونږ خبرې وکړلې یا بیا امریکایي مطبوعات مو قتل مثال په توګه وال سټریټ جنرال او نیویارک ټایمز وی تبصری کړی دی او دا وایي چې د امریکا د راتلونکي صدر هغلی ډونالډ ټرمپ دا بیان د منځني ختیځ پالیسی تګلارې ډېره واضحه کوي او غدا ده چې د غوړې جګړې ختم شي او د جګړې د ختمېدو یوازنی بنیادی مطالبه چې امریکا نه بار کیږي اسرائیلو کې هغه دار چې یعنی نتنیاهو بیا بیا دا خبره کوي چې رادیر قبل شي خلک درا پرې خودل شي نو ممکنه توګه باندې دې سه امکانات وي دا باندې هغه په خپل شخصي چې کم دا غو سوشل میډیا څنګه دا ټروث سوشل باندې ورکړې دی او دا کې نورسته مطبوعات راغستې دي نو په ممکنه توګه باندې دا یو داسې بیان وي چې دینه په پس منظر کې هغه چې د منځني ختیځ لپاره کم نه وي خپل غړې د کابینټ اکلې دي دا غن هم سوري دي لوي هغه سم مذاکرات کړې وي په دې لړ کې مخکې کوشش شو چې را کډوا يرغمل شوی خلک برابرې خو دل شي خو دوه داسې د حماس مشران ووجل شو او د حزب الله چې دا غي روستو بیا د دې يرغمل شو خلکو درا خلاصې دوه سلسله چې واغه وزړنی دا
رحمان بونوي سم موجوده چې کوم انتظامیه دا اغي خپل هڅه وکړي چې کنه سروغه جوړ راشي دغه روغه جوړ مستقبل د ډانلډ ټرمپ د صدارت د واک تر لاسه کول ورستو چې کنه هغه په دغه وایټ هاوس کې کینی دا غي ورستو سوینه او دا وخت په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د فلسطین دغه جګړه حال سره
جګړه حال دا د چقلندر سپ تیر کال په 5 اکتوبر د حماس په اسرائیل د حمله ورستو تر اوسه پورې په دې جګړه کې نږدې د حماس چې کم د اوبخه د حماس چې کم د مطبوعاتو څنګه دا هغه و چې د سلويختو سلویخ سلور سلویخ زره زیات خلک وجل شوه دي وسم په خانونس کې په غزه تړانګ چې کما جنوبی برخه ده په دې کې وسم جګړه روانه ده او خلک چې دیا کډوال دي ملګری ملتونه وي هغه ته د ډوډۍ کې مې ده د اوبو کې مې ده د خوراک کې مې ده د وینو کې مې ده نړیوال برسندو اداري چې دي اغال ته نشي تللې د دې جګړې او سات چې دی یا پراخه کېدل چې دي هغه خبرونه داس دي چې بل خوا ته په جنوب کې د حزب الله خلاف پرون په جنوبی لبنان کې اسرائیل لکړه دا ایران پر جګړه کې اخیل دی دا خو د جګړې تازه حال دی خو د ټرمپ راتلونکو انتظامیا چې کوم پلان لري او تګلار لري هغه د قلندر سپ سرنګ چې دی په پخوانی دور کې د ابراهیمیک اکارد دلارې د اسرائیل سره د عرب هیوادونو یا د مسلمان هیوادونو سفارتي اړیکې نرمې کړې وي او ځنی عرب هیوادونو لکه یو ای ای او داسې نورو اسرائیل سفارتي توګه منلې هم وو دی بیا هم دا کوشش کوي او دا غي بنیادی بلهاډر وجوهات دي خو دې لومبنه هدف چې کوم خی خپل غدا دي چې جګړه بند کی او چې جګړه بند شي نو دا غي روسو بیا د غزه د آبادولو دا غزه د خلکو د کم کډوال شي بیا غبرته راسنو راستنولو او د هغه ځای د خلکو چې کوم مجبوریتونه دي مشکلات دي غیره حل کول لپاره به منسوبه وي او قلندر سب غټ سوال دار دی چې آیا فلسطینیان حماس حزب الله ایران هم د ډونالډ ټرمپ هغه تګلارې کم چې دی غواړي هغه پالیسی هغه منسوبه غوته د قبول وړ ده کنه دا اوس پورې د ټرمپ دراتک نروستو ما سوی د اسرائیل د صدر نه چاغه دي هر کله کړي دي د دې خلکو لخوا داسې کوم واضحه بیان نه راغلي چې هغه د ټرمپ کما او بل دا هم د چي ټرمپ تګلار دس د بروغ سنگ کې د جګړه ختمي سه د هم نه دی ویلي جګړه به ختموم دی ویلي دي هو سنگ ختمي دا نه دی ویلي
سمره ډیر مننه رحمان بن دي
هر کله
گرانو کتونکو دا رحمان بنری وو چې د امریکای د صدر نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم خبرداري ورکړې وو چې د اسرائیل یا غمالیان نیول شوې دي هغه ته خبرداري ورکړې وو چې د شلم جنوري کله چې د خپل د صدارت سوګن پورته کوي دا غي نه مخکې دي د خوشکړې شي ګنې نتایج به بدوي رحمان بنری خبرې کولې لوی خیبر پښتونخوا کې د ریوا همکار د نوشروان کلندر سره د تاسو ته وړاندې کوله خو نوشروان کلندر سره مو سره دا وخت په سټوډیو کې ملګری شوه دي او د دوی سره به خبرې اترې کوو چې د امریکا د صدر جو بایدن انتظامی تیر اورس په چین نوې برامدي کنټرولز په ځای کړی دغه کنټرولز یا برامدي بندیزونه کسدي په دې باندې ورسره خبرې کوو کلندر سے پخیر راغله
پخیر ارباب صاحب مننه
مننه کو غواړو بچي دا یو ټیکنیکل یو مسله ده خبره ده خو کومره تاسو لپاره ممکن وي د کتونکو لپاره یو آسان ټکو کې وای چې امریکای په چین باندې کوم بندیزونه یا کنټرولز لګولې دي هغه کیس کم شایان دي او سره پاره
او مننه څنګه چې تاسو وی ارباب صاحب په دې باندې مادل تداسې نه ټیکنیکی خلکو سره هم خبر اترې وکړي چې دا په بنیادی توګه باندې سشیرې دا بندیزونه چې امریکا نه ویلې ګولې دا جدید او ټیکنالوژیکل بندیزونه دي او پدې کې چې په خپل باندې د امریکای د سوداګرۍ او امنیت چې کوم دفتر دی د هغې چې بیان تر مخه چې کنه د بایدن تنظیمي کوم دا اعلان کړی دی په هغه کې چې کوم چپونتی یا سیمونری اغا چین ته برآمد کول په دې باندې د بندیزونو اعلان کړی دی ورسره دي ته دویم چې کوم دیوته وی های بینډ وث کمپیوټر میموریز چې دا پرې کمپیوټر او کې یا د کمپیوټر سره تړلې چې کوم نوې آلات دی په دې کې یعنی ډیټا چې ستوي چې سونه زیات نه زیاته تاسو سره خبرې موجود وي یا غزان سره راجمه کې او هغه په کمپیوټر کې تاسو سره موجود وي نو کمپیوټر خپل یو کیپیسټی وي یو گنجائش وي چې هغه مر په کراتلی شي دا نوې چې کوم سیمونری یا ټیکنالوژي د امریکا سره دا دنیا ته لګیا دی ورکوي او دی پکې ډیر وړاندې لري چې د جاپان همشته او د کوریا همشته خو امریکا په دې سیمونو په دا چې کوم جدید سیمونه دي چې کوم اوس دا وخت د ارتفیشل انټيليجنس سره مصنوعي ذہانت سره بیالینګ کیږي او ماشين لرننګ یعنی چې دا کمپیوټر کوم دي چې دا څومره زده کړ کوي چې په خپل شي سه یو زده کی چې هغه سره بیا موجود وي په دې کې دا سیمونه چې کوم ډېر زیات کار کوي دا پابندې له ګولې په چین باندې چې چین ته بدانه ورکی چین دا وړاندې تقریبا یو سلو سلويخت دا چې کمپنی لري چې د دین وړاندې په هغه په تور لیست کې چول شي وړي د امریکا او هغه سره امریکایانو ته ویل شي چې د سر به کاروبار نه کوي د دې تر مخه امریکایانو ته هم دا ویل شي وړي چې کوم کمپنی لري دلته تیاری په هغه کې مایکرون چې کوم ډېر غټه کمپنی ده د شان نور دي یو شمیر هغه ډېر لوی پیمانه باندې دا سیمونه تیاری د دې دغه شان درې سافټویر دي سسلی رشپور داسې آلات دي چې هغه په دې سیمونو جوړولو کې ورسره په دې ماشين لرنګ کې ارتفیشل انټيليجنس کې هغه خپل یو اهم رول لوبوي د دې دا سیمونو چې کوم دي د دې نه بغیر هغه نه چلیږي نو دا ټول سیان چې کوم په نوې ټکنالوژي کې استعمالي د پچین باندې ورته په چې د چین ته د انرژي لکه هغه سره کاروبار د دینې کې امریکایي کمپنو ته دا ویلې
او د باندې چین د خاصه عکس العمل سرګند کړی دی عام مختشوي
او چین په خبرګون راغلي دی خود دې رومبه بداو چې د دې مقاصد چې کوم دي د امریکایي د دې چیرې کنه دا چین چې کوم په دفاعي خود مختاره کې غواړي چې کنه وړاندې لاړ شي یو خو به سر داغه مخونه ولې شي دویم به په مقامي سطح باندې چې کوم دې هم چین چې کوم داسې سیمونه جوړول شي یا داسې چپس جوړول شي یو به هغه مخونه ول شي ځکه چې که داسې صلاحیت هغه اصل کې نو بیا به ټول دنیا سره هغه کاروبار کول شي. امریکا په دې پابندې سره چې کوم دې د هغه مخونه ول شو نو یو خو دغه دی بل دا چې کوم دغه اوس پوزي سامانونو سره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم دې دا ور سره تړلی شي ودی نو هغه صلاحیت به هم دوی ته حاصل نشي او د نوې ټکنالوژي کې په جازونو کې یا ور سره چې کوم په میزایلونو کې یا په رډار سیستم کې چې څونه دا نوې دی ورته لفظ استعمالي ده نوډ سیمی کنډکټر دا نوې ټکنالوژي ده دې په ذریعہ باندې چې کوم دا دفاعي صلاحیت تاسوول شي چې په ټولو دنیا باندې ستایو کنټرول وي او نظر وي نو هغه صلاحیت به چین چې کوم دې به حاصل نکړي شو نه بر دي هغه کمپنی په چین کې دننه چې کوم دې هغه به هم متاثر شي بلا کمپنی ری په کور دننه خو چین په دې باندې خبرګون خول دي او غیر دې غندنه کړي دا هغه ویل لري چې را د دې به اوس دا یو عالمی کاروبار دی د سربې کوم دی دا نړۍ چې کوم دی هغه به هم ټوله متاثر شي داخله ټوله یو بل سره تړلې لري یو کاروبار د بل ملک سره بل سره او کدا چین باندې بندیز لګینو چین بیا نور خلکو سره وړاندې موایدې لري دا ټول کاروبار دا غي سره متاثر کیږي او ټوله نغټ ابد سر به دای چې اوس خو د ټکنالوژي سپلای کیږي نو او چې وړاندې هم د سپلای چې کوم شی او هغه بحران جوړ کړو په دنیا کې د دې ټکنالوژي د سپلای باندې سره بند شي دنیا په نظام کې په کوم دی هغه آرډر کې هغه ترتیب کې وړ متاثر به شو فرق براشي.
مننه نوشروان کلندر سي.
مننه
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې په یوکرين د روس د يرغل نږدې درې کال وشو د دې لعمله د هواد هوایی رابطې ختم شوې دي او زیات چلند د ځمکني ترانسپورت د لارې کیږي په دې وجه د ټرکونو د ډرایورانو ضرورت سیوا شوه او د خزوته د روزګارونو نوې مواقع په لاس ورکړې دي. تفصیل یې د دیوا همکار نگین شاه وړاندې کوي.
د کیف سویتلانا زردونا د ډرایوري اتلس کلنه تجربه لري.
زه د موټر چلولو په محل آرام احساسوم. زه ډیر موټر چلوم. په ځانګړي توګه د جګړې لپیل راځي، زه زیاتره وخت رضاکار په توګه لومړی پړاو تزم. سما ګاډي چلول خوشوي. دا زما پام بدلوي.
هغه یو وخت په یوټیلیټي سېکټر کې کار کولو، خو په دې ورسیو کې بیروزګار شول. بیا هغه پریکړه وکړه چې خپل کار بدل کړي او ټرک ډرایور جوړ شي.
دا د پیسو غټلو یو موخه ده. زه دوه ماشومان لرم، میړه می په فوس کې دی. زه فکر کوم چې د ټرک تر څنګ هر ډول موټر چلوای سم.
نو ضرورت نه د امریکا په امداد روان په یو داسي پروګرام کې درخواست جمع کړو کوم چې میرمنو ته ویډیا ټرکونه چلول زده کوي.
پروژه ترلیزوي
زموږ پروژه د اوکراین د ټولنو او سیمو پراختیا وزارت سره په ملګرتیا کې ده. د مالی مرسته د یو اس ای ډی د اوکراین د مسابقتي اقتصادي پروګرام دی. زموږ غیر سرکاري تنظیم د فاونډیشن فار انسټیټیوشنل ډیولاپمنت د دې پروژې پلی کوونکی دی.
لزرونه زیاتو امیدوارانو د پروګرام لپاره درخواستونه ورکړي وو، یوازې یو سل شل قبول شو.
د دې
پروګرام اساس د موټر چلولو خوانزي پروګرام دی. هر ډرایور باید دا مکمل کړي. د ډرایور لایسنس دوه قسمونه دي، د ټرک لپاره او د ټرک سره د یو ټریلر.
په شریکانو کې شلو نه ډیر خصوصي کمپنۍ شامل دي، د پرچون دکاندارانو نه واخله تر زراعتي تولیدونکو پورې. دوی د کلاسونو لپاره ټرکونه ورکړي.
دا کمپنۍ
خزینه ډرایورانو ته د ملازمت ورکولو ژمنه کوي او وروسته دوی ته ښه کاري ماحول ورکوي.
د کاشوای په پوز کې د نارینو په لوی شمېر کې ګډون له عمله د ټرکونو چلوونکو غوښتنه زیاته شوې ده.
پسله پوښتکو په ونه مشتاب
په لوی پیمانه یې رغل سره ټول لوجستیکی لارې بدلی شوې. مونږ ټول هوایی لوجستیک بند کړي، نو ترانسپورت د اورګاډي او سړک په اوګدو کې خپور شو. زمونږ په هواد کې د ټرکونو شمېره په دوو کلونو کې دوه چنده شوې، لښپې ته زرونه تر یو سل شل پوري.
هغه وايي خزي دې ته حسول کیږي چې د نارینو تر واک لاندې میدان ته نه
ناروزی
ми говоримо, що є людина, є професія, неважливо.
Да, мугаю чи د جنسیت په پام کې نیولو پرته یو تن کولای شي چې په هر پیشه کې مهارت ولري. د ډرایوري پیشه خوندور ده. د کار او آرام شیډول ډیر واضح او لچکدار ده. یو ښه کاری ماحول، یو ښه معاش.
خزی کولای شي چې د ګودام ګاډي چلول هم غوړه کړی. د سوپر مارکیټ یو چین وای دوی هغوی ته کار ورکولو ته تیار دي.
مرزمیم شفت
مو په هیکو چې د پروژې هغه میرمنې ټول کړی چې نوی تجربه کولو ته تیار وي. موږ خوشاله یو چې شل خزو ته روزګار ورکړو.
سویتلانا زرود نه ډاډه ده چې ډیر زر به وکولې شي د خپل موټر پسیر په اسانۍ سره ټرک هم وچلوي. له هغې وروسته د زرود نه پسیر میرمنې کولی شي خپل افق پراخ کړي او د موټر چلولو نړیوال لایسنس ترلاسه کړي. د لیسلی پیکالیټ لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
گرانو کتون که تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. پاکستان کې د پولیو درې نور تازه پیخه رپورت شوی چې ورسره سره کال په 2023 کې د پولیو د رپورت شو پیخو شمیرا 950 ته رسیدلې ده. په دې حق لا نور تفصیل د پیښور نه د دیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د پاکستان صحت کامی اداري تر مخه د پولیو تازه درې پیخې په ډیر اسماعیل خان د کراچۍ په کیمیاړی او سین صوبې په کشمیر کې رپورت شوې دي. د پولیو ویکسین ورکوونکو پروګرام منتظمین وايي عام اولس کې د پولیو ویکسین په حق لا د پوهاوی کمود لوی چیلنج دی.
داسې ده چې زمونږ د پښتنو دا ډیره کټه بدبختی ده چې هغه د ویکسین د اهمیت نه دی خبر چې د ویکسین څه اهمیت دی. مونږ سره داسې ډیر خلک راشي چې هغه والدین چې کوم دی هغه نه کوي، ویکسینیشن نه کوي. هغه وی چې مونږ پولیو نه کوو، یا وی مونږ کړی دا اوس نه کوو. کنه پکار دا دی چې خپل ماشومان ته هر کمپین کې یا د هغه د روټین چې کوم ویکسینیشن دی هغه سره پولیو هر ماشوم ته 15 کالو پورې ملاو شي، نو زمونږ د ملک بدا بیماری ان شاء الله ختم شي.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې تازه پیښې رپورت کېدو سره یوازې په یاد ضلع کې د پولیو پیښې اتو ته ورسېدې. د کراچۍ په کیمیاړی ضلع کې درېیمه پیښه او کشمیر کې اړومبۍ پیښه مخې ته راغلې ده. پاکستان کې سخت کال پرله پسې د پولیو پیښې سیوا کېږي. تر اوسه پورې په رپورټ شوو یو کم شپېته پیښو کې تر ټولو زیاتې 26 په بلوچستان صوبه کې، 14 خیبر پختونخوا، 15 په سین صوبه کې، یوه په پنجاب او یوه سرخار اسلام آباد کې مخې ته راغلی ده. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي د 1300 میاشتو راسي د امنیت خراب صورتحال له کبله جنوبي ضلعو په ځینې سیمو کې ماشومان د پولیو ضد مهم کې کترونه پاتې کیږي.
چې کوم سپیشلیزم د ساوت ریجن دی په هغه کې د لاین اډر سچویشن داسې دی چې په هغه کې ته پراپر ویکسینیشن نشي کولی. الته حالات دا سدی چې تاسو یې روزانه تاسو ته مخه تمرازی تاسو د مخه نتیریږي، خو بیا د هغه به وجودم مونږ د هغه د پر استراتیجیز چینج کړل. مطلب دا لري چې یاره داسې پته نه لګی چې یاره دا زمونږ مطلب دا د پولیو ټیم دی او دی لګیا دی ویکسینیشن کوي چې خدا نه خواسته داسې څه لکه تاسو وګتل پدې کې زمونږ پولیس ډیپارټمنټ چې کم دی نو بلا شهدا زمونږ د هیلت ډیپارټمنټ زمونږ سره چې ویکسینیشن په کم امپلویز د هغه چې کم دی هغه شهیدان کلی شو.
ډاکټران وایي پولیو وایرس د منځ وړلو یوازنې لار هر ماشوم ته د پولیو ضد قطرې رسول دي.
کمه د هلکو پروپاګاندا دي، دا هټولې غلطي دي. دا سه اس قسم هم نشته. ټول ډاکټران او هر چکم طبقه دي ایجوکیټډ دي، نو دا ویکسین ورکوي او تر اوسه پورې دي ویکسین څه مسله تنه دي جوړه شوی. او یو ماشوم هم که بغیر ویکسین پاتې شي دا نور ټول ماشومان ته بیا خطر وی نو دې وجنه مونږ ته پکار دی سپیشل د پښتنو ته پکار دی چې دا ویکسین خامخا ورکی ټول مشومان ته.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي صوبه کې په مجموعي توګه 40% ماشومان د ویکسین نه محروم پاتې کیږي چې ټول شمیرې 3000 ماشومان جوړیږي. بیا په دې کې 20000 پورې هغه ماشومان دي چې مور پلار یې د ویکسین ورکولو نه انکاري دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی بیا هم ماشومان ته ویکسین رسولو لپاره کوششونه کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردمو ضرورتیا نه وساتئ.
د نړۍ د نورو سیمو په سیر په بلوچستان کې هم د مازورانو یا مایوبینو نړیوال ورځ منځل شوی. بلوچستان کې داسې خلک چې د عادي ژوند کولو کې ستونزې لري، دوی غواړي حکومت ته ورته اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل یې د کوټه نه د ډیوه د خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په رپورت کې ګورو.
د سترګو له نظر پیدایشي محرومه د کوټي د پنچپای اوسیدونکو مزمل مشوانای دی، وای دا وخت په ولسم کې سبق وای او د موسیقي هنر یې هم زده کړی.
هنر مزده دی، هنر مزده دی. په اول سر کې دا و چې دا ما بچیر د فینګرز برابرول دی به څه مشکلات غوښتل، خو اوس چې زه په تبله کې فل استاد یم مش خو ځان ته معذور وایو نه، د خنور خلک دې مش ته معذوران وای او نه یو مش معذوران تر دې اوس الحمدلله قابل ورڅ کوله سخل نار کوله سو دا نه چې دا ختم یو. او چې کم خلک په کور کې دی هغه سه بس دی هغه دراوزي هغه
د نړۍ د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په سر شار کوټه او ځینو نورو شارونو کې هم د مازورانو د نړیوالو ورځې په تړون غونډې وسوي. د ملګرو ملتونو لخوا سش کال د دې ورځې لمانځل او غوښتنه ده د نړۍ د ځانګړي او مضبوط راتلونکي لپاره د مازورانو مشرتابه غښتلی کول دي. په بلوچستان کې د مازورانو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم کویټا آنلاین شمیرې ښایي په بلوچستان کې د رجسترډ نارینه او ښځینه مازورانو شمیر 1.5 لک دی او غیر رجسترډ مازورانو شمیر تر 1 لک زیات دی. ل پیدایشي مازورۍ سره سره د بیلابیلو ناروغیو پر وخت علاج نه کول، د امیندوارو میندو پر وخت معاینات نه کول، تر 15 کال کم ماشومان ته پولیو واکسین نه ورکول، ترڅنګ ورځنی ترافیکی پیشي د سکرو یا کویله قانونو نړیدل او د نامنۍ پیشي لوی لاملونه بلل کیږي.
بلوچستان په والا کې موږ وګورو موږ سره دا ټیم اتل سنټر دی او تقریبا 1098 سټوډنټس موږ سره دا ټیم چې دی انرول دي. موږ مختلف سنټرز دي د سپیشل اډوکیشن غاغه په بلوچستان په مختلف ډیسټریکټس کې دي، د کوټې سه علاوه په خوزدار کې ستا، په سیبی کې ستا، په تربت کې ستا، په ګوادر کې دي. نو دا ټوټل دل چې دي تسکیل ورکس مور کوي او اډوکیشن مور کوي. موږ سره څلور کټګریانه دي دا ټیم ایرینګ امپیرډ دي چې ګونګي ورته یا په غوژو چناوري او منټلی ریټایرډ دی مارچ ورته وای دا سټوډنټس زمو سره.
په کوټه کې د کوټا آنلاین لخوا جوړ شوی غونډه کې د بلوچستان له وزیر اعلی څخه وغوښتل شو چې په صوبا کې دی د مازورانو لپاره جوړ کړل شوی قانون په خاصه په نوکرایو کې 15% کوټا ورکول عملی کړل شي. وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي و غونډه ته په وینا کې د قانون د پلي کولو شجنو لپاره د درو په یو کوټان ورکولو، په کوټه کې د پاکستان د پای د ځانګړي مرکز د جوړولو او د مازورانو د ستونزو زر حل کول لپاره 15 کسیزه کمیټه هم اعلان کړه. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښت وې. همدغه سره د دیوا اوسنۍ خبرونه پای ته رسید. تاسو کولی شئ چې وی او ای دیوا اغه ولي کې په پخواني ټوئیټر ایکس باندې نو تاسو وی او ډیوا فالو کولی شئ او تاسو ته تازه او مهم خبرونه نه کا هغه سیمي وی او کده نه هغه کتل شئ او لستل شئ. د دې سره سره په انستا باندې د سیمي او نړۍ لند ویډیو غانې تاسو سره موږ شریکو پدې کې رپورټونه هم شامل وي. په انستاګرام باندې تاسو کتل شئ د دې ترڅنګ یوټیوب باندې د ډیوا خبرونه چې څومره د ډیوا خبرونه دي او رپورټونه دي په یوټیوب باندې وی او ډیوا پانا لائک کے سبسکرائب کے پدے کے پلے لسٹ موجود دے اور تاسو خبرنا قتل شہد اور پوٹنا اور مرکے پروگرامنا قتل شہد ددے نہ علاوہ پا پانا بانے اور پا فیس بک پانے ہم دا سیزونا ٹول موجود دی تاسو دا حغینا ځان خبرو لشه. د خبرونه کوربا ز ارباب محمود او پروډوسر و بختور شاه ستاسو نه اجازه پاړو خوش په مناسب شه. د خدای په امان.